چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت یې په بریکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافیې موقعیت له نظره څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدر من زده کوونکو لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرشې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده دا په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرشې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی سو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو ژو ګلالیز د کوونکو دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نور ټاپوګانې هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او هم چنان او اکیانوسا د جغرافیایي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسا کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده. یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په حق له کچینو معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سول نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل. نو لومړني مهاجرین د کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبیری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیلابیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بلاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې دینونه او دودونه دستورو کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري. د دې ټکمونه چې دي بیلابیل دي ان د ویل کېدای شي چې دغه په خپله د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تور پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړي. سربیره په دې درنو زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو ترسره شوي دي. د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې یا کانسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږي چې یا کانسا څه ډول هیواد یې په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خو زده کوونکو زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب باید همدا اوس په خپلو ځانو سره نوټ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنو زده کوونکو، د اکیانوسي په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسي د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل. درازو درنو زده کوونکو، بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د ځواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسي د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو، د اکیانوسي د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د دودی رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دی مختلف میوهګانې لري چې مشهور میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او همچنان ډوډۍ ته ورته یو رنګ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزې اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي، او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللي دي، او په اکیانوسي کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل سوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسي د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یعنو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کېږي. خو د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خاوندان دي، نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسي ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزې دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دوی د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي. او د قاني توکو له نظر څخه اکیانوسا چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نیو کالدونیا کې کانډونیا ده چې په سولو کې نوي صادرات یې په قاني توګه سره سرته رسول کېږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخو کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسي د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، اوسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دوی په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسي چې ډېر غوره سرایت چې ده، هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چش کړې ده، ورته لا هم قوي کړې ده، او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د کیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابونو اوبره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دي چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیځو ساموګانو د ترکانې د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د اره کولو کارخانې پکښې جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلي نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپله د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچې سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهمو بیړۍ دي او که چیرې تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږي ډېر ښکلې بڼه لري چې د دغو بیړیو څخه دي د یوه ځای څخه بل ځای ته د مسلمان حالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یوه هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د اکیانوسیې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسیا ټاپو مو وپېژندل، همچنان اقتصادي حالت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. نو دوه سوالونه دي چې تاسو دغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اکیانوسیې د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال، که لرنمونه زده کوونکو د میکرونیزیا لغات څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنا څه ده، د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د څه دی. نو قدرمنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، قدرمنه زده کوونکو ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترامات تاسو ټولو که درمونه زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. زه برېښنا غمخوار یو ځلې بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون یولسم لوست ده. درنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې یولسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، درېیم د افغانستان د نامتو جهیلونه، او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې مسپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو سپارلسې مسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست ته پوره دقیق او متوجه اوسېږي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د هریرود د حوزې په حق ده. لکه څرنګه چې تېره ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له، د امو د سیند په حق له، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په حق له، او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریرود د حوزې په حق له معلومات ول. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، هریرود د حوزه چې ده د افغانستان په شمال کې شمال لویدیځه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی، نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلاتو ته ښه وده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی سو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې ده نه 1300 کیلومتر مربع ته رسیږي. او د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دي 850 کیلومتر مربع دی، کیلومتر ته رسیږي. چې یو لسترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی دی. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ د هریرود سیند په هکله معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی، درنو زده کوونکو، لومړنۍ مرستیالان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې تر څنګ د سنګال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی، د لال سر جنګل دی، سنگل آب سیندونه او د بابا غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کېږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کېږي. او د دې تر څنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کېږي چې دا یو کوچني کوچني مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی، درنو زده کوونکو، که چېرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي، تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسین شیلور کې بیرته دغه سره یو ځای کېږي، هر روز سیند سره یو ځای کېږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر روز پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلا له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرحس پوری د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر روز تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلالیز د کونکو، بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي، چې پخپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومترو مربع دی، د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15/6 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومترو ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي، د قودیان او خربیدی دي چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای، او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر میاري کاچاک پورې او په ورزمکه کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي، چې موږ او تاسو وویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلا یې ایسار کړې ده، او هغه هېوادونه د نورو سیندونو سره یو ځای کېږي چې دغه ډول سیندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سیندونه چې دي، دوی په خپله هغه سیندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، د دوی اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کېږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایسارېږي یا هم بندي کېږي چې د هېواد د نورو سیندونو سره بیرته دی یو ځای کېږي. چې کله دی د دې اوبه د نورو سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ او تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ او تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکولی شو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بېلګې نومول کېږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ او تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپله سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتره واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چې له سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو 2370 کیلومتره مربع دی. د غزنی د ښار 13 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونو مقاب متره پورې د اوبو د ذخیرې یې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چغتو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تیریدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 195 کیلومتره ته رسیږي او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2370 کیلومتره مربع دی. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه، همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د بلحاف دی. بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنی دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د مر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خنقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 13 لوی او کوچنی ویلې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې ممنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پر سرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ اوبو په هکله موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډېر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپله لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړې اوبه دي، ګودزره ده او همچنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړې اوبه دي، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخرنی جهیل چې دی هغه په خپله د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پرې پوه شئ. اوسېږي د لوس په راتلونکي برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي، که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي نو له منځه څخه ولاړ شي نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې، که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مدیترانه سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوی دی چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. وسم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړئ، دویم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایاست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.